مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونه قدرمنو مینوالو د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې باز محمد عبد ستاسو کوربه يم. په نننۍ غنه کې به درته پښتو ادب کې د سفرنامې په حق له رپورټ ولرو. بیا به د سید ممتاز علی شاه بچا د مرکې دویمه او وروستۍ برخه خبره کړو او په اخیر کې به د ډولۍ په اړه یو کلتوري رپورټ درته ولرو. رازو لومړی رپورټ ته. سفرنامه یا یونلیک داسې یو ژانر دی چې لیکوال پکې یو ځای سیمې یا کوم هیواد ته د تګ حالات بیانوي. په دې وروستیو کلونو کې چې پښتانه لیکوال په هیواد کې دننه او یا هم بهر سفرونه کوي، اکثره یې د خپل سفر خواږه او تراخه له نورو سره د سفرنامې په لیکلو سره شریکوي. دا چې پښتو ادب کې د سفرنامې لیکل څومره اړین دي او یا دا چې د پام وړ کار ورته شوی او که څنګه، په دغه رپورټ کې او سفر د عربی ژبی او نامه د پارسی ژبی کلمه ده. د دواړو له ترکیب څخه سفرنامه جوړه شوی چې په پښتو کې ورته یونلیک هم وایي. سفرنامه د هنري نثري ادب یو ډول یا ژانر دی چې لیکونکي پکې یو ځای ته د خپل سفر حالات انځوروي. سفرنامه یوازې گزارش یا راپورتاژ نه وي، بلکې لیکونکي پکې د ځایونو او پیښو د انځورګرۍ تر څنګ د هرې پیښې یا ځای په باب خپل نظریات او احساسات هم رانغاړلی شي. د سفرنامې د لیکنې طرز د لیکوالو د سلیقې او سبک پورې اړه لري. د ننګرهار د ادبیاتو پوهنځي استاد بابرک میخیل چې خپله یې هم د امریکې سفرنامه لیکلی، وایي چې سفرنامه باید دومره په قوت سره ولیکل شي چې لوستونکي له ځان سره په خپل سفر کې ورشریک کړي.
لوستونکو ته خو یې تر ډېره ګټه دا ده چې یو څوک چې یوه سیمې لیدلې یا یې نه لیدلې، که یې لیدلې هغه بیا بیا د خلکو په ذهن کې انځوروي، که یې نه لیدلې د یوې سیمې په برخه کې خلکو ته داسې معلومات ورکوي چې ګواکې دی په خپل هغه سیمې ته روان دی. همدارنګه تاریخي معلومات په دې کې وي، د جګړو واقعات په دې کې وي، د خلکو کلتور په دې کې تمثیلیږي، اقتصادي پرمختګونه پکې چې مخې ته راغلي د یوې سیمې په برخه کې د هغې په اړه معلومات وړاندې کیږي. دا به د لیکوال کمال وي چې هغه دومره دلچسپه کې لکه د یوې کیسې یا د یو ناول شکل ورکړي لوستونکي تر هغې پورې چې موضوع پای ته ونه رسوي پرې نه.
پېښور پوهنتون کې د اکاډمۍ غړی پروفیسر ډاکټر احمد علي عاجز چې په 2015 کال یو 15 سفرنامې راټولې کړې وي او پی ایچ ډي پرې کړې وه، وایي چې د پوهن صدیق الله رښتین سفرنامې په سر کې خوښي شوي او د نصر الله خان نصر سفرنامې هم خوښوي.
په سفرنامه کې چا د سفرنامې حق ادا کړی دی؟ استاد رښتین دیارلس سفرنامې لیکلي دي. دا هغه هنر دا دی چې زه به دا ووایم چې دا هغه وړې وړې جملې، سلاست، منظرکشي، سادګي او د هغه ځای اقتصادیات، معاشیات او د هغې ژوند ځواک ټول چې کوم دی قلم ته په داسې ښکلي انداز کې سپاري لکه لوستونکی وایي چې ورځې په خپلو سترګو لولم. دویم سړی چې کوم دی هغه زمونږ د دې سیمې نصر الله خان نصر، د ام سفر چې دی، د ام سفر نصر صاحب په خپل قلم کې کیمره ګرځوي نو بې ځایه به نه وي.
سفرنامه د هنري نثر داسې یو ژانر دی چې تر هر سړومبی باید لیکوال منظرکشۍ ته پام ورواړوي. پېښور پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر پروفیسر عباسین یوسفزی وایي چې د طاهر افریدي سفرنامې یې ځکه خوښې دي چې منظرکشۍ ته یې پکې پام وراړولی دی.
زمونږ د پښتو سفرنامو په سر کې چې کومې سفرنامې راځي نو پای کې زما سفرنامه د سید قانته بیګم یو سفرنامه ده چې د یورپ د یو څو ملکونو سفر یې کړی دی. پای کې د دغه علاقې د تهذیب او تمدن په حق له ډېر په ګټور انداز کې خبره کړې ده. د دې نه پس چې بیا ما کومې سفرنامې لوستې دي، خصوصا د طاهر افریدي یو سفرنامه ده، لاړ شه پېښور ته او زه چې ځو کابل ته، په هغې کې د دغه سفرنامې په کردارونو کې یو کردار زه هم یم. نو دې وجې نه هغه منظرونه چې دی طاهر صاحب دومره په جادوګرۍ باندې راجمع کړي دي او راخوندي کړي دي چې زه ګڼم چې پای کې دا سره د تاریخ سره سره هغه واقعات او هغه د علم او ادب او د هنر نه ډکې جملې او خبرې د ادیبانو شاعرانو یا د منظرونو نه چې طاهر صاحب څه پخپله کشید کړي دي چې هغه کله لیکلي دي نو یقینا چې دغه ډېرې زما خوښې شوې سفرنامې دي.
د پښتو ادب استادان وایي چې پښتو کې داسې سفرنامې ډېرې کمې په نظر راځي چې پنی او تخنیکي لوازماتو ته پکې پام اړول شوی وي، خو بیا هم په دغه برخه کې شوي کار ته د قدر په سترګه ګوري او تمه لري چې نوي لیکونکي به د سفرنامې ژانر ته پام ورواړوي چې په دغه برخه کې هم د پښتو ادب لمنه خیرازه شي. د باختر ستوري قدرمنو مینوالو، په تیره ګڼه کې به تاسې د سید ممتاز علی شاه باچا د مرکې لومړۍ برخه اورېدلې وي چې په راډیو ډرام باندې سرخېده. په دې برخه کې به واورئ چې باچاجي په ولسي او سرکاري کچه څومره نازول شوی دی. راځئ د باچاجي د مرکې وروستۍ برخې ته هم غوږ شو. ټلویزیون ډرامو ته راوځو، ستا لومړی ډرامه کومه وه؟
یو ځای کې یو فنکشن، په هغه فنکشن کې هغې تپوس کولو زما متعلق کې سټیج شو وه، او هغې باندې هغې هر کوډه غونته اعلان ورکولو چې چا ته که معلومه چې ممتاز علی شاه د ټی وی په کومه لومبۍ ډرامه کې کار کړی نو دا انعام دغه. ما نه تپوس وکړو ستا کومه ډرامه وه، مال والله ما ته خو یاد نه دي. الله دې وبخي زموږ ملګری کاظم الله، هغه به دل بادشاہ جی پټکې وکړه، مال ما ته نه دي یاد یار، بس وہ پټکې بوم. اول کې چې څومره ډرامې وی کړه هغه ټولې څنګه شہزاد خلیل سره کړې، بیا ورک نور کافی پروڈیوسران هم راغ لکه ارباب خان او منور توفیق وا.
زما چې څومره په یادېږي ستاسې چې په تیرو دې شلو پنځه شو کلونو کې کومو ډرامو کې کار کړو، مثلا د اعظم صاحب ډرامه وا، د سید افضل رضا په ډرامه کې تاسې کار کړو، د برق صاحب ډرامې وی کړه چې هغه تلپاتې کردارونه دي چې په ډیرو کې ستاسو کردار داسې په مثبت رول کې راغلی و، داسې د کورنۍ مشر، د کلی مشر او خان بابا په رول کې ډیر راغلی، چې زما په خیال د پښتنو د ډرامو د پن مینوال هر پښتنه کورنۍ تاسې د خپل خان بابا په توګه باندې مني. که ستاسې د سپینې وړۍ د ډوري کلي نه لږ داسې ووځو د پېښور ښار ته لاړ شو نورو کلو باندې وګرځو، ستاسې قدردانی په ولسي کچه باندې څومره تاسې محسوس کړی؟
زه چې چرته تلم چا خو پېژندلې وړه کوم ته واقع درته یم، هغه پخل دا ما چرته کې نه ده ویلې.
مهرباني.
زما ماما الله تعالی دې وبخښي، هغه ته اړه تکلیف وو، هغه د زړه د اپریشن دپاره کراچۍ ته تلل، زه ورسره تللم. مونږ د ایئرپورټ نه اسپتال ته تلو کنه شپه وه، چې ما ماما سره خبرې وکړې، نو هغه ډرایور ماما نه تپوس وکړو ویل دا ممتاز علی شاه نه دی ویلې دی، نو هغه ماله بالپن راکو ویلې دی دغه په چت باندې راته صرف یو دستخط وکړه ټیکسي. هغه بیا زمونږ سامان چې څه دغه بیگ میګ را سره وو هغه اوچت کو او انتر پورې هسپتال ریسپشن پورې سره غلاړو. د دې نه علاوه بیا تر دې پورې داسې د سمندر سیل هلته چې لاړو، نو ماما خو مې کېنه چې داسې سمندر ته ورکو شو، ما راشل شا دی سمندر کې ومو کرد کړه هغه دغه باندې کرد ما وایي کې اوښانو والو ته یقینو کابل ده چې هغه یو کس مال راغو ما ته ویل چې زما په دې اوښو لږ سور شو دی او شکر لله درکړه دغه مینې دغه یې کړه.
بالکل بالکل. بچا جی افغانستان ته تللی؟
هغه مخکې روچه کې زه تللم، هلته هم ډرامه ریکارډ کوله. کابل کې مې یو ورځ پاتې شوی یم، یو دو شپې کړی ورکې، ځکه چې لاړو په کومه ورځ باندې نو په سبا موږ ته کندهار دپاره فلایټ نه میلاوېدو، لاړو هلته کې شمشاد ټی وی سټیشن ته، هلته چې لاړو او هغه خلکو چې زمونږ څومره قدر کو، بیا زما چې څومره قدر کو، نو زه به هغه چرې هم هیر نه کړم، دومره قدر خدان خلک دي. کندهار ته چې لاړو هغه ځای کې هغه خلکو خوځېده به راړه نه چې څه تکلیف تېرته څه پکار دي څه تو درې ورځې مالته تېرې کړې ډرامه مالته ریکارډ کړه، قدردان خلک دي او د خلکو ډېر قدر کوي.
دا خو ولسي اعزاز شو، همداسې که د سرکاري اعزازونو راته ووایي، سرکار هم کله داسې نازولی چې ته ترې ناراضي شوی خوشحاله شوی؟
ولسی اعزازونه یوازې دا نه چې دا ځای پېژندل یم ځای لیدل یم مال مینه راکړې ده، دلته کې چې هر تنظیم هر اسوسیشن په نجی سطح باندې څه پروګرام هم کړی دی او هغې کې د ایوارډ څه خبره هم کړې ده، نو د هغې په لیست کې به زه شامل یم او هغې به مالا خپل ایوارډ راکړي، خپل مینه به ما سره شیر کړي. نو دا خو په دغه لیول باندې بعضې خو زه ګورم په لیول باندې، نو هغې کې زموږ دا ادارې هم راځي کنه، لکه ریډیو، ریډیو مالا ایکسیلنس پرفارمنس ایوارډ راکړی دی، ای وی ټي خبر مالا لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ را کڑے دے پی ٹی وی پشاور بیسٹ ایکٹر ایوارڈ دے را کڑے دے او پاکستان ٹیلی ویژن مالا لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ را کڑے دے گورنمنٹ طرف ماتا تمغہ امتیاز ہم ملو شوی دا ز ز چاہیر چاہیر کڑے نو خوب سوسا قسمت ہیر کڑے چھے بیمار ہے
تسی بچا جی کدا رات ہوئے چھے پا سرکاری وارڈونو باندے دیر خوشحال شوی کپا ولسی وارڈونو باندے
ابھی دا بیم چھے ماتا دا سرکاری وارڈونو ملو شوی دی او دا بیم در دیول چھے دا ولسی دا جرگی او دا کم تنظیمون چھو اگیم را لائے وارڈونو را کردی دی خو ما سر دا طولو نا خط وارڈ چھے کم دے کنا اگا بل دے اگا زما دا مینوالو مینہ دا چھے مالا را کردی دا او زما پا خیال چھے دا غی چھے ہر سمرا شکریہ ادا کم ابا کمائی
د باختر ستوري قدرمنو مینوالو دولۍ د پښتني کلتور داسې ونه خده چې ډیرو پښتنو میرمنو ته بخپل ناویتوب ور یادوي او د ډیرو پیغلو په زړونو کې به د ناویتوب ارمان راټو کوي خو په دې وروستیو کې د دولۍ ځای ګلپوش موټرو نیولې دی اوس په ښارونو سربیره په اکثرو کلو کې د واده په مناسبت خلک ناویانې په موټرو کې د خاوند تر کوره بیایي خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې چېرته چې د موټر د تګ راتګ لار نشته اوس هم پکې خلکو د ډولۍ رواج ژوندی ساتلی دی د ډولۍ په کلتوري ارزښت مو د څو تنو سره خبرې کړې دي او یو رپورټ مو پرې چمتو کړی دی چې په یوې سندرې پیلېږي دا سندره کله یوې خوا عمر خوړلو میرمنو ته د خپلو اولادونو د خادیو یاد تازه کوي نو بلې خوا ته به د ډیرو پیغلو په زړونو کې د ناویتوب د ارمان غوټۍ هم راټوکوي دا سندره پخوا په داسې موقعو ویل کېدله چې ناوی به یې د خاوند په کور کې له ډولۍ څخه راښکته کړه او قدم به یې ورواخیست ډولۍ د پښتنو په کلو او بانډو کې له پخوا نه رواج لري او اوس هم په ډیرو سیمو کې ناویانې په ډولیو کې د پلار له کوره د خسر کور ته وړل کیږي شاعر او لیکوال عزت الله زواب چې د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ سره تعلق لري د خپل کلی د هغه وخت خبره راته کوي چې په ډولیو کې به یې ناویانې له یوه کور نه بل ته بوتللې
ډولۍ به جوړېدله د واده په ورځ باندې یا د واده نه یو ورځ مخکې بالکانو تنکۍ لختې د ونو نه راغوڅې کړلې په زانګو باندې وتړلې ډولۍ شکل به یې تنې جوړ کړلو هغې باندې به د پاسه به یې رنګارنګ شالونه واچول ډولۍ پسې به ډله خلک روانو ماشومان به هم پسې روانو که چېرته به د هلک او د جلۍ کورونه نږدې هم و نو ډولۍ به یې پورته کوله او د کلي نه به یو وارې ګرځوله
خو د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د پاخه عمر یوه میرمن د خپل واده د ډولۍ خاطرې وایي
او لکه خپله موږ په ډولۍ کې وړي یو ځینې ځینه لرې وي ځینې نږدې وي جړاګانو منې خو ځان مړ کولو موږ چې اوس بلویږو اوس بلویږو دې کې خو ډېر کم عقل شته دی ډېرې ډولۍ ولویږي او لاندې ګزار شي لختۍ له ولویږي غاټې غلغل مغل پکې پیدا شي ډار څنګه نه جوړي ښځې زړه چوي خدا که هغه مېړنې زړه تور شي پسې ته دغې غم کوي
دا میرمن وایي چې کله کله به یې له ناویانو سره په ډولۍ کې کاڼي او یا هم ماشومه جنۍ په دې خاطر کېنوله چې ډولۍ وړونکو ته ناوي درنه ښکاره شي
دا یو ګپ غوندې برابرې د خل بعضې خل چې دا جلکۍ وړه وي چې پرېښې تیږه او سوچو درنده وخېږي چې بیا دغه ورا خلکو په اوږه وړي وي که نه چې هغو ته یو ریکارډ معلوموي چې یاره موږ داسې درنده که هغه دونه به سر کې وي خو دا موږ ځکه د ماشومانو سکینه وي هغه سکینه چې دا کې او تیږې وساچو زیاتره
د جلال آباد ښار یو تن اوسېدونکی بیا وایي چې په ښار کې ناویانو ته موټر ګلپوش کېږي او د پلار له کوره پکې راوستل کېږي
عبدالهادي اثر یم د جلال آباد د ښار څخه په ښارونو کې دود دا دی چې کله واده تیار شي نو د الک کورنۍ ګاډۍ ګلپوش کې او دغه شاو خپله په همدغه ګلپوش ګاډۍ کې کېنول شي او د مغه خسر کور ته چې هغه د ناوې کور ده روان شي سره د ګاډو د قطاره هلته چې ورسېږي نو لږ ځنډ څخه وروسته ناوې او شاو دواړه په مغه ګلپوش ګاډۍ کېنول شي او د شاو کور ته روان شي لاره کې ښار ته په کوم مهم چوک باندې چې هلته یو دوره دوی وهي تر څو خلک وپوهېږي چې د واده یوه قافله تېرېږي
خود ننګرهار د خیوی ولسوالۍ یو تن وسیدون کې بیا وایي چې اوس یې هم په کلو کې د ډولۍ رواج شته دی.
زما نوم سید حمیدالله پاچا دی، د ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ. زمنګ په سیمه کې دغه د ډولۍ کلتور اوس هم ژوندی دی، ځکه ژوندی دی چې دغه زمنګ د سیمې شاوخوا یو څه کلی شته چې هلته د موټر د تک لاره نشته. کله دا کلی کې واده وي نو همدغه ډولۍ چې د هغې د خلکو ترمنځ دومره صمیمیت، دومره مینه، دومره یووالی پیدا کړی دی چې کله د ډولۍ د راوړلو وخت شي، یعنی دا ماشومان، دغه ځوانان، دغه سپینګیری د ډول او د نغارې په اولو سره یې خپل کلی ته راوړي.
یاد دی وی چې په ډیرو هغو سیمو کې چې اوس ورته د موټرو د تګ لاره پیدا شوي، د ډولۍ وزه موټرو نیولی دی، خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې اوس هم ناویانې په ډولۍ کې راوړل کېږي. د مشال رادیو د کلتوري او ادبي خبرونو قدرمنو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.